ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیدم چې د دوی په ناخوښي ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډېر فکر کوي، اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې پاک لا معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ سه شریکوي. همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه، باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی ده، هلک خو ښایستهوالی بدرنګوالی نه لري، خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. خو اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا را پیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرم وي، دا به ما دپاره دا یو هغه وي. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي او واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې والله د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به وایم چې نه والله پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کوي، دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغییر کړی. پخوا که خلک نه پوهېدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکې به جلکې نه والېدلې، جلکې به وړکې نه والېدلې. اوس خو د کور والا چې د جلکې کور والا وړکې ښه چې کوي کسې چې دا متوت نه وي یا په ډار یا نور آنې شي مشي که نه دا شیونه کوي، دا آیس مایس. بیا چې کله کوم وړکې په ډر څه کوي، دا وړکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه هغه کې یوه قضیه وشوله. نو سړی چې و ناظم و بے دزوی په ډر څه کول، بے د پلوري وتوي چې و بچیا تو ته خو مو واده کړی دی، دغه خده دې دی تو ډېره پغنې وکړله په شوق مې ته د پډر پرېږده. خو وار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشې کې دومره دی ډفا لوړ و که نه، چې دغه ټایم کې د دخه دې ته چېرته زه تو خرڅوم. د ښه دې لوړه لسخر تې ووي چې د ددید اخو مو خرڅوي، د څه حساب دی؟ د تو زوی تاسوته خو مو ووي چې دا کور کوي، تاسو چې نه خیر دی، وخت تېروه، وخت تېروه. هغه خوشې کړله، زه ته ته اجازه ده چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي. چې وړکې متوت نو جلکې زندگی بې تبو نه شي، دا شارای پښتو یې چې بیا دغه نه تعلق واخیستلی شي، دا جلکې په بلدي کې وده شي. آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي، بس جلکې غریبه دې ته نوستې. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه ده چې بس دو بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي. دا هېڅ مشکل نشته، حتی که دا کولی شي مثال خبره چې دو په پښتو په لحاظ د نن تعلق خسته شي، د حکومت په لحاظ ته خسته شي، د شارې په لحاظ ته خسته شي، د پردروشو نو کې جواز لري، شتون لري، په پښتو لري، په شریعت لري، په حکومت لري، د هیڅ مشکل نشته. اګه امارتي حکومت یو کا مثال خبره، جمهوریت حکومت وی هر شی وی، دغه د لکه ته څوک په غور نشي کولای چې تعلق شوي. دغه تعلق نه دی خسته، خو دغه میډه فډر ته وته د غریب خدای پر کور نوسته د سر خود سپیناوای نشی چې دو کینی د خپل زندگی ته وکی، هغه خاص زندگی ته بده، دی غریب زندگی ویل ته وش، دا هیڅ ستون نه لري، هیڅ مشکل نه لري، کوم کی سنت پښتونې وی مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی، هیڅ مشکل نشته دا کی، او نه دی ته ټوک پیغور پر غنې ته ویل کوي شي، نه دی جلکې ته ویل کوي شي، او نه دا غلط پلور مور ته ټوک نشي ویل کولای چې ته را توز وی خدای طلاق کړل، کولی سناتی فری خپل فرض، هیڅ مشکل نشته، او بل د متیوته بیت دغه زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله پیدا کړی دی، خدای دې ویل حق نه لري.
له رواني ارخ هم که چیرې جلیل کوژدي وروسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني، دا روحان او روانن جلی سخت ځپی. ارواپوه شمله کټوازی په دی عقله وایي
دا یو ډیر اساس موضوع ده، او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل د سیده، او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل وپیژنو، چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه، که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کو، او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو، نو بیا په بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنی په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوا، یعنی هغه خواستونو ته یو نه رسېدله چې دی غوښتل. که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډری ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلی. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې، او اوس دا له دې خبرې خبره ده، او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئن یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و، او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي، او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی، او دغه جنگ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي، چې موږ نسو کولای مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده، ورته مینه ورکو، مینه ورکو، ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي، او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده. نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې، په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولای شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي، نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي، هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې، په جبر یې تیر کړې، په تعامل یې تیر کړې، خدا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره خدا د چې هغه مایو ورځ دی واده ورځ خراب کو او مبارزه وکو. زه دې تاسو نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډون مکه وي یا څوک ممنه، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څوره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څوره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره بداوی چې دغه مسایلو کې ډیر جدي اوسي او خپل انتخاب وکړي، خې انتخاب وکړي څنګه چې خپل غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. لرواني اړخه هغه کس وڅېړي، مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای شي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډیره بده خبره ده چې زه دا کوز د پسخه کم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنا نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني، په افغاني ټولنه کې نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخه کول چې دي ما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته راي، ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه پکې داخل اوسيږي، فامیلونه هم په دې باندې آگاه اوسيږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو دا هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخه کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردی دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي، هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي، نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي، مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړوي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوردی د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلک نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي د کوژده سوي د اوسې فاسخه کول مناسب نه دي، نو پام دې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان که هغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې د قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لاړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کې یو چې شته په زوره باندې پر هغه کې، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورئ او اسلامي نظر نه وګورئ، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد او هوکړه نه پر ځای کوي، نو باید د دې لپاره دا مې چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې شي کوم بیا هم بیرته زموږ کورنۍ ته د افغانستان هغه شرایط ته هغه دین ته چې نه سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او پامکارۍ سره د دوه شیانو چې هغه مخه ونیول شي، او د دوه کسانو ژوند چې تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند او که د هلک ژوند چې تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغلته کولی سي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا موږ خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د عمل شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه افکار او اعمال چې دی هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنې سره غو کی چې دوی مسولیت دار چې دغه ټول شیان باندې ځان باید پوه کی د هلک سره وویني په دې کې شرم نشته راي چې د جلې کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کی یا د هغوی د فامیل سره وګوري دوه درې ځلې وګوري هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړې او ورسره واده وکړې که ونه کړې. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو دا په دې معنا نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه اختلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېری په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړی، نو تجربه خودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریودیک سیستمز اف د الیمنتس وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریودیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1943 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګ دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. او سمبول هم په ایچ ای سره شودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمیر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دسته وي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتیلوید په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړو تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د اس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه. څنګه دا غو دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی؟ د عنصرونو د الکترونی جوړښت دی وایي چې هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونونه لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولی دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی، یو الکترون لري نو پاول پتاله کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره شوتل سوی دی. هیلیم چې نه هغه هم دات په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي، دا سپور بیتال کې تک سوی دی. او دلته د فری انرژي سویه کې نه خاط عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سویه د الکترونونو شمیر د هغه پور بیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښ په لاندې ډول سره شوته شوی دی. چې لیتیم د یو اس 2 2 اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس 2 2 اس 2، همدارنګه د برون د یو اس 2 3 اس 2 او د پی یو سره شوته شوی دی. د کاربون چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکاو جهت شکل سره ټکر دي. کله چې اوربیتالونه شمیره زیات شوی دي، به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خاني ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شوته شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوشه یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منځلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندی ډول سره دی چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش پا یو 3 اس 2 چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شو د سعودي.
خون کې د عناصر د درس په دوام مخته د عناصر الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصر اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې، د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بر کې نیسي. چې له هغه لټې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پر منګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې کوي انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې څخه واره مالیکولون چې رکیت محیط خوا تنفس وکړي د عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نه شي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفوذ لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس د پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیټر د سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې معادله عبارت ده له پی زر پی وی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیټر د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. په چین نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل به هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغه غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یک شته دي. بل کې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینه. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دی د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او خوونکی به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. دا هم د مرکبونو درس.
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حل کې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده لږه کې کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مېوي فعالیت کې خپل اړوند او الی فاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شوده نو ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي. لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینتان، سایکلوهگزان او همدارنګه سایکلوهپتان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو هیپتان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګه د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربن اټومونو لري، آیتي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اووه پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د اته څخه تر ټولو پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي یې بیا د دوه څخه زیات د کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا بیا د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپېته درجه ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال اتلس سوه دوه اتیا میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسټواسون په اتلس سوه اووه اتیا میلادي کال د چس سره استحصال کړ چې دا یې معدلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلوپروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلوپروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درې درجه د سانتیګریډ دی، منفی درې درجه د سانتیګریډ دی او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کتلیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبه هایدروکاربونونه الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتسال دي. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبه هایدروکاربون مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادې چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باندې سره ځي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا اوی زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خواته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوی زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شودنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادی، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبه مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکی خواص کې خپل اروندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره این سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګ د جوړښت لیدل کې چې اتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي. الکانونو د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاس تر ځي، او په سنت کې کوچني الکین د الکانونو د تجزیه څخه لاس تر راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلی په لاندې ډول سره ده. همدارنګ د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس تر راځي، چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاس تر راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوګونی اړیکې ولري، چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بونډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سی دوګونی اړیکې د کاربون همدارنګه دوګونی اړیکې د کاربون سی اچ 2 او سره همدار کنجکټ ډبل بونډ دي همدارنګه ایزولیټي ډبل بونډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس تر راوړلی شو. همدارنګه نو می شوډن د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر له مخې تعیین شوی د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول دي. یو او درې بیوټایډاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټایډاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټایډاین څخه عبارت دي. همدارنګ چې نوم یې شو د نو ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټایډاین څخه.
هله د چیل درسي ساعت ورسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې ته ما د کیمیا پر اتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشت غواژونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
رانم خواه واړه د سرو زرو پیزوان اوس می ډیره غریبی دا شین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری دا شین خاله اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانم خواڑا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت چاری داشن خالے سما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خالے